کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبرې مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کابل او ولایتونو کې خلک او د ولسمشري انتخاباتو د نوماندانو کمپاینران امنۍ هغه لویه ننګونه بولي چې د انتخاباتي کمپاینونو رنګ یې د نورو کلونو پرتله پیکه کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت په دې بهیر کې د امنیتي تدابیرو ډاډ بیا تازه کړ. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ورو فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حملې په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د تلفاتو د مړو شمیر یې شلو ته لوړسوی او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې دې له قانون سره سم عمل کوي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول شو. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د پرونی حملې په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکولو لګیا وو. د پیښو په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې سوي دي. د دې ځای یو اوسیدونکی قسم وای:
زه اوتاق ششته بودم، یک چند دقیقه مخکې قضیه بچو قسم میکردم کې
دا وایي زه دلته په خونه کې ناست وم چې یو دروند ږغ سو او چاودنه وسوه. زموږ د کورونو کړکۍ او وینډارې ماتې سوې. پر ما هم شیشې راولوېدې او زخمي کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او 50 زخمیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمي خلیلزاد نن په یوه بیان کې دا حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې د دغسې تروریستي عمل پړه باید تحقیقات وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د هند او پاکستان حکومتونو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو هم دغه حمله غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو ژغ کړی چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلی دی کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم د میزان په شپږمه نیټه وشي. دوی د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه وویل چې په اړه به یې تصمیم ونیسي.
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو چارواکی عصمت الله عمل دی چې نن د ازادي راډیو ته په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه ژغیده. هغه وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتو ته بشپړ تیاری نیول سوی ده. انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه وسي او پر ټولو کاندیدانو یې ږغ وکړ چې په انتخاباتي مبارزو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو شورا چې 12 غړي لري د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون ږغ کړی چې په یوه اونۍ کې دې اصلاحات راولي، د شفافیت ډاډ دې ورکړي او دا ضمانت هم وکړي چې انتخاباتو څخه دولتي امکانات په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کېږي. دوی ویلي که داسې ونسي انتخابات به تحریم کړي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی د ناروغۍ له امله په بیړني ډول روغتون ته لېږدول سوی. ناوالنی د مسکو له توقف ځایه روغتون ته ولېږدول سو. د هغه د ناروغۍ په اړه رسمن د روسیې حکومت څه نه دي ویلي، خو د مسکو د یوه روغتون چې ناوالنی وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د هغه ناروغي عمومي الرجي یا عمومي حساسیت دی او داسې چې له څه سره حساسیت لري لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو ویلي چې د ناوالنی روغتیایي حالت ښه دی، خو د هغه معالج ډاکټر اندېښنه څرګنده کړې چې شاید الکسی ناوالنی په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دان کوټس بدلوي. دان کوټس داسې کس دی چې امریکا ته د ایران او روسیې له لوري د متوجه تهدید په اړه فکر او خبرې یې د ډونالډ ټرمپ له نظره سره په ډیرو برخو کې فرق لري او په زیاتو مواردو کې دواړو متضاد نظرونه څرګند کړی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون په یو ټویټ کې وویل چې دان کوټس به دندې لري شي او د اګست په 15مه به کار خلاص شي. ترامپ وویل چې د تکساس ایالت جمهور غوښتونکی جان راتکلیف د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشرتابه ته په پام کې نیولی. د بریتانیا حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې بیړۍ په بدل کې به د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشې کړي. د بریتانیا د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې بریتانیا ټینګار ورباندې کوي. د بریتانیا او ایران حکومتونو په وروستیو کې د یو بل د تیرو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره کړې وه زیات فشار راوستی دی. او په ارمنستان کې نن خلکو د اوبو پاشلو جشن وکړ. دوی د ګرمۍ سره د مبارزې لپاره دغه نوې لاره پیدا کړه او پر خلکو یې اوبو پاشلې. دا د یروان د ارمنستان د پلازمینې و اوسیدونکي د دعوای موږ د یو بل د اوبو پاشلو دا کار ځکه کوو چې هم ګرمي کمه سي او هم د خپلو کورونو فرشونه او غالۍ پرې مینځو.
خبرونه مو لازه د رادیو اوریدل. دوستانو دا مجله مو تر ډیره د انتخاباتو او نامنې په موضوعاتو راګرځي. یو شمیر عام افغانان او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو نوماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ځواب څه دی؟
د انتخاباتو د پروسې په لای کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخته پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیري به د دغه ملي پروسې نه بساتنه کوي.
هم دې اندېښنو ته په کتو د پوځي چارو یو کارپوه هایګل سلیمان خیل د امنیتي ارګانونو د کړنو په اړه وایي.
د استخباراتي منابعو په ارتباط زه وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو کې شته، ولې نور د وزارت دفاع داخله دا قرباني ورکوي، دا پلان لري.
بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د دولسو نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې ولسمشر ټاکنې به خامخا پر خپل وخت کیږي.
ما د دې مورید امروز فکر میکنیم، تصمیم خاط ګرستیم. به هر صورت ما انتخابات ته دایر خاط کردیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله ملو او که وخت وو نور راپورونه به هم خبرو کو. د مجله مو تش پژنیمه په جوړه. یو شمیر خلک او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نوماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د نور کلونو پرتله د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو بهیر سشکال کمرنګه دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه بهیر د ټینګ امنیت لپاره د لومړي درجه احضاراتو خبره کوي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو دویمه ورځ خو په کابل کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. د نامنیو له کبله نه یوازې یو شمیر خلک بلکې د ولسمشر انتخاباتو لپاره ځینې نوماندان هم اندېښنه لري. نوماند سید نورالله جلیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالت په خوا په څیر نه دی، خلک وېرېدلي دي. د هرې ورځې په تیرېدو سره حالت بدلېږي. په همدې دلیل کمپاینونه هم پس روان دي، خو موږ بیا هم خپل کمپاین ته ادامه ورکوو.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کمپاینونو په لومړۍ ورځ د کابل ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح پر شخصي دفتر ډلهیز برید وشو. په دغه برید کې شل کسه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو اندېښنو سره د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم وایي چې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د کمپاین دفترونه فعال دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ټاکنیز ټیم ویان فضل غنی حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم په ټول توان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. موږ بشپړ چمتووالی لرو. زمونږ انتخاباتي مبارزه پیل شوې ده او په د هیواد په اکثره ولایتونو کې زمونږ دفترونه فعال دي.
یو شمیر کابل خاریان بیا وی په تیرو دورو کې ولسمشي تنوماندان خپل بنرونه د خار په ګوټ ګوټ کې نخلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاینونه به یې کول. خو اوس یوازې د کابل خار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نخلول شوي دي. د کابل خار اوسیدونکی حاجی ظاهر وایي
کمپاین د دوی هیڅ نه کیږي، زه دغلته نوستم ډوریږم، مریضم، تروی نسم، چپخانه ده تیاوره اقب ونیستیم، تیاوری ونیستی کنه و دخت دقل تنناسیم تقل کار اطلاعی نسم دیدوی به پولایتو که سنگ کمپین نسیم دل تا چه داستی آز در پولایتو که خوب بیخی امنیت نسیم نکیگی دار نه کمپین کهگی نه دیدو کم بلکار کهگی تمام خلق هم دقل سی داریگی باید دل تا امنیتو نیستی پولایتو که پولسوالایو که
ده کابل خربل و سیدون که سال محمد هم ورت نظر لری.
انتخاباتو خلق ډیر وس ساړه دي چې دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ټول خلق وحشت او دهشت نه ډاریږي، ارزي کې انتحار انفجار کیږي او خلق د دغه وجه نه. او بل وجه دا ده چې خلق اوس بې اعتماد شوی دي، په یو رهبر باندې، په یو هغه باندې کاندید باندې اعتماد نه لري.
لدی ټولو سره د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لپاره دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
موږ د انتخاباتو پروسې ته او خپل کاندیدانو لپاره د دوی د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. همدا اوس افغانستان په ګوډ ګوډ کې امنیت په برخه کې دوی لومړی درجه وزارت لري. د انتخاباتو د پروسې خپل کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخت پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیری به د دغه ملي پروسې نه به ساتنه کوي.
ښاغلی رحیمی وایي د دې بهیر د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 2000 امنیتي ساتونکي ګمارل شوي او ټولو ته لومړی درجه اظهارات ورکړل شوي دي.
دوستانو خبره د ناامنیو د چې وروستۍ بېلګه یې پرون په کابل کې یو ډله ییز برید و چې په ترڅ کې شاوخوا اویا کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار د پرونۍ پیښې یو شمېر قربانیان حکومت د تروریستي پیښو په مخنیوي کې ناکام بولي. دوی د حکومت له وسلوالو مخالف حکومت او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو له وژنې لاس واخلي او په عامه ځایونو کې د بریدونه نه کوي. نور حال وصل وسل ده کوي چې د پرونۍ پیښې ځای ته ورغلی وو.
دلته د کابل خار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غورځولي. پرونی خونړیو چاودنو او سوساتن خطي چې د کابل خار د سلورمي حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو، د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش پر از
دوی یو ډیر وحشتناک غږ خونه له خیخو او اورس خډکوا. د اور له خونه دالیسته وتم، بیا بلې خونه ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت ده، مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي، دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کده می رفتن.
بیخی ورخطا شده بودم، اوش پرک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شومان می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و لونه می چگی والی زیاد ویری دلی ول. هیس هم را تا پاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کسی کوی ندارم، دگه آیده هم ندارم.
دغه وضعیت د دغې سیمې د اوسیدونکو په سیرو هم د غم کرخې راښکلي او د دوی پر عادي ژوندې سیوری غوړولی دی. دوی دولت د توریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفر نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د سیډونو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپلې خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلی بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو بیا هم پر همدې مسئله باندې پاتېږو. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه خو مو واورېدل، خو آیا واقعا په دې ناامنیو کې افغان امنیتي ارګانونه ملامت دي او آیا دغه ناامنۍ په انتخاباتي کمپاینونو اغیز کوي؟ دا پوښتنې زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مطرح کړې دي. دا مرکه په ګټه وو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دي. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي، نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلې دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود نه دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ زړه نه ښه کوي.
بلې جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لاره یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یا وړاندیز څه دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره پردیس، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتهواري لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر دننه د غنه راځي او د مرام شاو نه راځي، راسن په د ټول راتريږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دنګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته، ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. زموږ خبرونه ادامه لري. بیا هم د انتخاباتو پر موضوع تم کېجو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري د انتخاباتو د دولس نوماندانو د تحریم لګواښ ورسته ویل چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا ترسره کیږي. د دې کمیسیون مرستیال د غرض له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لورې په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دولس نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي. دا وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو. اعلان شوی او کمیسیون هم خپل آمدگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې ده چې دا چې کوم څونه شی هیله لرم چې نوماندان به خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات را نشي، دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نومان او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره کې د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دولس نوماندان انتخابات تحریم کړي، د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونې دي که څنګه؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دولس انتخاباتي ټیمونو للوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلای. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پرواه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کوم هغه ټاکلی مهالویش په اساس باندې دی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید نه پورته کاندیدان موجود وي، رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، وینات الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نور الله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ او هم که درس خاطر سوي پروګرام کولای سئ په تکرار باندې واوري او راپورونه او تحلیلونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. کونړ ته ورځو. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي، خو رای به هغه چاته ورکوي چې په هیواد کې د رښتونې سولې راوستلو او د دوی سره په کړو ژمنو د عمل کولو لپاره هڅه وکړي. د غونډ نن د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. زموږ همکار روح الله انمری په سیمه کې دغې غونډې ته ورغلی و او راپور یې رالېږلی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو
دا هغه چا ته رای ورکو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخصي داسې نه وي چې تشې وعدې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانې هم نه ښکاري. څوک د وزارت او د ارګ په مخ کې هم بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ نرنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکو او دا غچا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډي برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشري نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې غني زمون شاته ولسونه ولاړ دي خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوکه نشي. ولس ور کسان پیژن یو په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپل خوخه ورکوي. خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلینه ورکوي. زمنګ په سر دی هیڅ وکیل هیڅ چارواکه هیڅ مشر هیڅ والی زمنګ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره من خپل یخ ملت یی منګه ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینول شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتل؟ د قوم او د ولس ته خدمت شیکوله او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شی پلی کوله عملی کوله هغه خلکو ته منګ راي ورکو
پراخ غډون بکاو اتفاق بکاو او هغه څوک چې دغه منګ ورته راي ورکو هغه سره بخپله کینو د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو ځان به مطمئن کو بیا پورته.
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې 13 ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس په داګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د تکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومند کړي. په دې اړه تفصیل ملالی بشیر کوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استیمایه غونډه کې د ټرمپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ټرمپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرستی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ستاسو ل پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل کلی نه خبرې کوم. ورسال من لا شبانی سر دایل د من کلی ته تخته کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې. څو غاچ کلا څو زورور په کورو باندې مصرف کړی. زمانوں چې اصلاح هم جنډې د علمند ولایت د مرکز مشرګیاتو سره پاړې کې هم د غواړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراپ درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورورسوي.
نو زمر په حق کې ډېر نه غېری چې د شهیدان وارثینو سره مدانې خواهش دي چې موږ زغ د ولسمش پرې ورورکې او موږ د شهیدان او د نظامی شهیدان او د هلمند ولایت د شهیدان حقوق په وخت نو ورکول کېږي او د شهیدان معلمینو د ریاست څخه د ریاست څخه ختم جواب نو ورکول کېږي نو حقوق په وخت نو ورکول کېږي. سلام
کندهار ولایت خبر کوم دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اقزامه چې ورور د کارګر چې نیولی و دغه فیس نو ورکه زموږ اقزامه نه راکې نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکې نو دغه پیغام تاسو ور تاسو خپل ځای پر راورسوي نو دغه طریقې څخه کوم ورور یو څوک ملنه کې یو څوک مدغه دغه زموږ پیغام ورسوي مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل. دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو خبري مجله اندل ته پاتې ورسیده. د ری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې
تشکر فریبو جان از